د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دوهې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکز وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له آدرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کرانیټه تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنې وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلی متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په اتمه په بهرنیو چارو کې د دولت د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی وو. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 80,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړې ویزې یا اس آی وی هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. خغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ، ملي امنیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمن د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یو پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنه قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 ارمنان له دې سیمو وتلو ته اړ شول. او د بیلاروسیې و دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ راډیو بندي شوی خبریالان په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړي دي. په دې فلم کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندري کوزنیچک وخودل شو. لومړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډېره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو د لنډې برخې اوریدو ته اړوم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2014 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو راتک 8% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي وو، چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کم راتلو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دی هغه دلته نسی پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکي ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي او ملایان د ځان سره دروي، او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. چې اول زه درته وایم، زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که دته ماته د کار روزګار کار ملاو شي،
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمیر افغانان په ناقانونه لارو له هیواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغه ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناهغښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2006 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي، چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په برېټانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختی له پخوانه دي خو زیات څه، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمیت نه پیژني، ځکه چې هغه هلته اندنه ونی سم څو نه خلک چې خواند دي او غواړي درس وای، تعلیم وای، کار وکړي. او ته ځوانان هم کاش کز موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک دې نه مجبورې دي چې خپل هیواد پرې د بغیر قانوني راه راځي.
اروپای ټولنې کلی یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل ورته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې په یو غټه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د افغان خبري اژانس پر خبريال مهدي انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي او نوموړی سم دستي خوشی کړي. مهدي انصاري په دې ورستیو کې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتې بند محکوم شوی دی. د هغه نږدې ملګري دا پریکړه نه عادلانه بولی او نوموړی ته د انصاف غوښتنه کوي. عبده سپوږمۍ د موضوع تفصیل اوروي.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبريال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کې دوه خوښيني ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف زیدای چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی دا د لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنی او محکمې د خبريالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. کدا سي دوام وکړي هیڅوک به د خبريالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرې دودي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبريال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبريالان د خپل مسلک تدکار لپاره لسختو ننګور لسختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبريانان لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبريانان لپاره وخت نه ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ لټول سازمانونو نه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولو نه وختنه مده ده چې د خبريانانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبريانان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه
بل خبريال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو تای وو ویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبريالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبريالان د دې لپاره چې لستونز سره مخامخ نسی او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړدي چې کار وکړي کله چې هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو زورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکونکو خپل سر نیونه ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبريالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د کندهار د میرویس حوزوی روختون تراغلی ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روختون ته مراجعه کوي، خو ډاکټران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی کاوه، خو شاوخوا یو کال مخکې د مرستې پرې بندې شوې.
میروی صاحب زبی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 25 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وای د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپه مې له بستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدغه د پرتاد وز د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماتي او موږ راوستره د غریبې تراس دلته ده پېچکاري کټول شي ګرد مرته پکې ماتي والا ک بمبای کستن چر شي ټول مرته پکې ماتي دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده. خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوندو سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوندو لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مده سخت پرته ده دلته چې راځم شربت هم په باندې د کلینه هم په باندې سیروم هم په باندې د شیانګرد په بارکې اوس مریض مده د نن درې مده چې د سخت پرته ده نامالونې درېج نه کوي درېج ګرد شان مش خپل په بار راتل کې وي په باور سره وړي ولا کې وش لرو دغه مسکینانو چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وايي ورس په بار راوړل.
د هلمند وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیایي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانیسي.
د یمن ولایت څخه مریضان اوسلې دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه نه برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سوز ما په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدالت زما سره ستا سره زی یا د کښینې لاس پریوی ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو وروره موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یو 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی. نو موږ ته د معلومات نشته چې د دې چا سره نشته مخ کې د تار څخه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس صاحبزبی روختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرې دو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس صاحبزبی روختون په 1350 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دغه روختون د چینای شفخانی په نوم هم مشهور دی او د 1350 کلونو رئیس د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخ کې یو نړیواله مسله تاسو ته وړاندې کوو. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالټیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې په څو جی ډی پی خو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بالټیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالټیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼې کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه‌شنبه په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالټیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکي خرابې وروسته په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې ارغل وروسته په بالټیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بی ځواب پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنی وشوه چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د وچنایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالټیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپای ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالټیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوست کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غمو خورل شي.
بلکې چې ما وولي د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې په دغه شش شا پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وجهت چې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوه میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هله باندې پاکستان د حکومت نه چې دا لنډمهاله وخت لکه اوږد مهاله کې ستراغې پورې خپل کار را یو طرف ته کو.
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن آبی دیړنګې دوته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم، د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري.
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د وی دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2048 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لمړی کې د بوس کلا د خپل نظامی او تجارتی اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوس د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه. د بوس کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
د روسیې کې د بوس کلا ته ورغلی یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي. لدې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوس کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر لدی سره زیاتی شي. شاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوي وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له شاغلی حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتري په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدا سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نشي نشانی مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې ځکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظم او تقریبا د 40 سانتي ژوروالي او 1.5 متر بروالي او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنی سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو لامل سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سي د ځای اوسیدونکو دا سي ویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قرباني شو سوي. نو اندیشنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدل د دې کلا کلا ډېر لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک شا پر شاوخوا باندې د اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي. او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسیږي. که مخه ونه نیول سي
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت مکلفیت دی تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خا کې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکوت دي درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکول لپاره خپل افغانستان لپاره د ډېره مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم صفت ده کلا ډیره مهمه ده ارزښت لري.
لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو لمخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیس د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي کجوی دی کلا بس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوي ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول نډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشی شي ځکه تل وسلري او په خبره د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کسلیکوال خوشاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمه رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په
افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوی دی بیا بالخصوص د جمع په وخت کې خلق لنور کارو وزگار وی نو کتاب لستنو تا مخه کهی ده دی برخی کتابو نم چاپیم خیلی ځکه دغه برخی کتابو نم عام لستن که دیر لگیم نو عام کسان سی ټولنه کې هغه ډیر وی هغه دکاندار وی که ماسل وی که دهکان وی یا دغه سی بل وړ او کچنه مصرفیت ولري هغه که هغه علاقه وی چې کتابونه مطالعه کوي بل خصوص تر هغه کتابو سره تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
اختیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله اوس وخت کې نسبت نورو مسلکی و علمی کتابونو تا ناول بازار خده یعنی ناولونه ډیر لوستون کی لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکون کوي محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي وینې چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې وي ناولونه وي لولي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبی ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني آثار هم په کې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نوي وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودی کسګنی چې په افسانو پیل شوی ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړل دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو غزل څنګه لیکل کیږي ل شاعر حمیم جلال زیس خبرې واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ور پسنه لیکل کیږي کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یې رنګم بیا یې ولیکم بیا یې رنګم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخر یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداسه ده شعر خپل د احساساتو ژبه ده موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او به نور سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په زوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري نو بیا په غوسرت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي کلمات ورته اسانه پیدا کړي خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو مندلم ستونزمن کیږي. همدا خبره د سکل نه کله د انسانان د شاعرانو په شعر کې ودا سي دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلای ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د روی پښخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي سترګه هغه د فکلای داسې د لکه چنوي زوروبی می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی ان خپش پر سبای داسې د لکه چنوي مینه دې زاینه شروع د خدای خبر چې زی به چرته هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي ما ویریګه مسلمان ما شقنی ول په غیخ کې په گناه هم شي گنای داسې د لکه چنوي ستا پتک لدغه خاره سما زړه خراب نه دی سپوږمۍ ښکاری خورنای داسې د لکه چنوي ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لزیده چې خپه هم بخندای داسې د لکه چنوي
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. دا سجیرډو د فردا څنګه د تخنیکی برخه د مسول میرویس رسولی نظر می په دې برخه کې اخیسته دی دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده هر هنر اصول لري دا عکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسولی څخه وره
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو ویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې ویشي
یعنی دغه ټول منظره
نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شی وي
یو شی وي د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي او دوه خطا داسې یعنی
دا عمودی دو افقی
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خیل آسیا ایلاند چاپ آسیا دغه کی هغه مهم شی او ځای کی راولي
دا تقاطع په هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره اکسو کی باید هغه ځای کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونا کټاره یا سوری دی لیدون کی سترګه دی اصلی موضوع ته بیای
یعنی پریکشک نشته چې یو واکس کی خو جنو شانو ته توجه جی لیکن تاسو لکه سرنګ چې دلته اشاره ورته کوي یعنی جن شان لکه لاره او لکه سوره دا ډیر مهم دی
او مثلا تبینه دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده دا لاره هغه مهم شیطان خواتزی یعنی دی تاسو سرګه دا لاره سره مهم تعقیبی یادی مثلا دی غرو اغه
کمانونه
سی دی اغه مثلا یو چرته یو کولای زایده کولای د غرد او دغه د التی بی یا مثلا په کورون کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاک شنه وي قطه شوی
نو
شی باید
نه کده سی مګرم اخر اخ یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د لیدو لیدونکو سترګي او خطبې
اه یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کی او سینو دا شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی کڅام د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خطبې د وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کی پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې مخکې سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس دا یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ لکړکې نه سه عکس اخلئ مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلا دی راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګرد شاخه د ونه پانی راسي دا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شه ده
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسون ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب څه
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکسو ته دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایسه دا میو سټایل دی که سیدا چې بعضی کسان اخلي دم
یعنی او بخښ یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی واکس کړي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي
نه وي ځاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا هغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه لجاب نکي
رسول سپتا سویل څه کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل عکس نو واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الټا لګزر بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې څه د وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکشه وي ویدو
ډکشه مکم البته ته هغه د تا مهم شی څه غواړي غو ناکس وخت لري داستان ستر د عکس د غواړي څه جوړ کې هغه لبای نه وړي تاسو رګه خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري
معنا نه لري
په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرمولا مموزه کو چې دوا او موجی او درې او فقی خطی په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما شما مهم شی په دغه
تقاطو
کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسول څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیات افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه غوښتې دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې وی محکمې د شاوخوا دو میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبله کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه واجب ده هغه موږ سره یو ځای په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده بس نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کی موزت خراب دے منگ شو افغانستان تا زمنگ خو بل فن ازدن دے زمنگ کاروبار خطر سر مخکی
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیه دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي کلن محاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن
سجده تنا د پیدا کړې خالق مې ککره سجده تنا د پیدا کړې